سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانه زایمه د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو د پاکستان پوز وایي د بلوچستان په بندري خار ګوادر کې د چینایي انجنیرانو پر کاروان په یو برید او ترغه ورسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي د اګست پر 14مه یعنی نن د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو په ګوادر کې هغه مال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجنیران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان وو په بیان کې راغلي امنیتي ځواکونو چینایي انجنیران خوندي ځای ته انتقال کړي او په برید کې هغوی ته مرګ ژوبله نه ده وخته پاوز وایي د نښتې پر مال درې سرتیري ژوبل شوي چې د سیمې روغتونو ته انتقال کړي دي بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای په ګوادر کې د برید ذمواري منلې ده بی ایل ای تر دې وروسته په دویم بیان کې دعوه کړې چې په برید او نښته کې څلور چینایي وګړي او نهه پوځیان وژل شوي خو د آزاد اروپا مشال راډیو په خپلواکه توګه د دې دعوې تصدیق نشي کولی د تیر جمهوري نظام د ملکي او هوایي چلند ادارې د پخواني رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ چې له تېر یو کال راهیسې د طالبانو په بند کې ده په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشي کړي دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زندانی کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي د محمود شاه حبیبي یو خپلوان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و ظاهرا طالبانو حبیبي په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان زواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی د طالبانو چارواکو په دې اړه ازادي راډیو ته څه نه دی ویلي د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دریم مقام ګټلی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته 5-1 ماته ورکړه او د برونزو میډال یې وګاټه د دوی سیالي نن د تایلند په بنکاک ښار کې وشوه افغان لوبډلې د دې ټورنمنت په لومړي پړاو کې له چک جمهوریت او موزمبیق سره خپلې لوبې مساوي کړې وې خو په نیمه پای لوبه کې له تایلند هیواد ماته وخوړه باید وویل شي چې د مرکزی آسیا په سیالیو کې افغان لوبډلې تر دې مخکې دویم مقام ګټلی و او د اوکراین د خرسون سیمې پوځي ادارې نن د ټلګرام په پیغام کې اعلان وکړ چې د روسي پر راکټي حمله کې دیو نوزیګ یو بل 12 کلن ماشوم په ګډون او ملکیان وژل شوې دي په دغه پیښو کې شپږ کسان ټپیان شوې هم دي د حملې په نتیجه کې د څو ساحو د استوګنې ودانۍ زیانمنې شوې د اوکراین په جنوب کې د زاپروژیا د نیکوپول ښار په شاوخوا کې هم پر ملکي ساحو د حملې خبر ورکړل شوی چارواکي وایي لس توغندي پر نیکوپول او چیرونوګری انګوریفسک ښارګوټي لګېدلي د اوکراین د لوی درسیز دفتر نن خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې ویلي تیرو څلیرو ساعتو کې د خارکیف په شرقي سیمه د دونیتسک سیمه په غربي برخه او د زاپروژیا په روبوتین کې نه دیرش وسلوال نښتي شوي په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت راپور ورکړی چې په روسیه کې پر ځینو اهدافو د دوی په ټکو د اوکراین د تروریستي حملو هڅې شنډې کړې دي خبرونه مواردل کولای شي د دوه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې وربشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش په اړه تازه څرګندونه کړې
د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په ولسم راپور کې چې امنیت شورا ته ورکړې راغلي داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل عملیاتي وړتیاوي زیاتې کړې دي او تر خوای د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو پورې اټکل شوی دی
په دې اړه به تاسو ته مرکه هم ولرو چې داعش اوس د افغانستان او ټول سیمه کې څومره ګواښ رامنځته کړی دی په دې اړه هم تاسو ته یو مفصل ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت د دې سربېره چې د نجونو تعلیم یې بند کړی دی تر خوای د زرګونو دینی مدرسو درامېڅه کولو هوډ خودله
د پینانو د مدرسو د پاره موږ کوډونه درکوو څو د مدرسې تاسو جوړوي په ولسوالۍ کې لاس مدرسې جوړې کی پاره ولسوالۍ
د سنگر ساتي په نوم دی یو ځوان افغان کیسه هم درته لرو چې لملګرو سره په ګاډه په بلجیم کې د رستورانت په جوړولو سره اتل سنور کسانو ته د کار زمينه برابر کړی
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل دی کار پیدا کول هوټل کې وزغه د اتلس کسټ او ټول افغانان تم زمينه مسایې کړې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او سیمه کې تر ټولو جدي تراګریز ګواښ بللې دا راپور چې پرون خپور شو پکې یادونه شوې چې داعش خراسان څنګه په افغانستان کې درنه خپل عملیاتي وړتیاوي زیاتې کړې او تر خوای د غړو شمیر له 3000 تر 6000 کسانو رسیدلی دی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې له ناټو پاتې شوې وسلې چې مخکنیو افغان ځواکونو ته ورکړې وي د داعش لاسته ورغلي دي جزئیات د امید زهیرمل په ریپورت کې
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه فعالیت زیاتېدو ته اندېښنه ښیي او وایي د دې هېواد وضعیت لا پسې پیچلی شوی او سیمې او نړۍ ته یو ګواښ رامنځته کړی دی. نړیوالې سولې او امنیت د داعش لخوا د متوجه ګواښ او ورسره د مبارزې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي په 18 راپور کې چې امنیت شورا ته یې ورکړی راغلی، داعش خراسان څنګ په افغانستان کې خپلې عملیاتي وړتیاوې زیاتې کړي دي او تر خواهی د وسلوالو او د کورنیو د غړو شمېر لسلور زرو تر شپک زرو کسانو پورې اټکل شوه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې تل ویلي چې دوی په افغانستان کې داعش ډله ځپلې ده. د امنیت شورا په نوي راپور کې د طالبانو د ادعا برعکس د دې سازمان د ځینو غړو هیوادونو له قوله لیکل شوي چې په بلخ، بدخشان او بغلان کې د طالبانو په لوړ پوړو چارواکو د بریدونو په پایله کې د دې ډلې مورال لوړ شوی او له دوی سره یې د نورو وسلوالو جذب زیات کړی دی. په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې له داعش خراسان څانګې سره د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ اړیکې جوړې کړي، دواړو ډلو په مشترک ډول خپل تبلیغاتي پوسټرونه خپاره کړي او آن د دې غورځنګ یو شمېر غړو د داعش خراسان څانګې عملیاتو کې هم ونډه اخیستې. موده وړاندې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه ویلي وو چې وروستیو کې په افغانستان کې بریدونه د بهرنیو کسانو لخوا شوي دي. حق و د امنیت شورا په راپور کې دا هم راغلی چې د هند په نیمه لویه وچه کې د القاعده یو شمېر غړي له داعش سره همکارۍ ته لیواله دي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې وخت د طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته په افغانستان کې وسلو او نورو پوځي تجهیزاتو ته د داعش خراسان څانګې په لاسرسي هم اندېښنه ښودل شوې. راپور کې لیکل شوي دوی ته رسېدلي معلومات ښایي چې مخکینیو افغان ځواکونو ته د ناټو لخوا ورکړل شوي وسلې او پوځي تجهیزات د پاکستاني طالبانو لخوا داعش او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ ته ورکړل شوي دي. خو د طالبانو حکومت موده وړاندې په یوه اعلامیه کې له افغانستان د وسلو د قاچاق موضوع رد کړه. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې اوس مهال د داعش تر ټولو ستره جګړه ایزه تګلاره ځانمرګي بریدونه ښودل شوي، خو د دې یادونه هم شوي چې دا ډله اوس مهال په خپلو جوړښتونو کې د ماهرینو یوه تش په نامه کمیټه جوړه لري چې د بریدونو لپاره نوې لارې لټوي. په افغانستان کې وخت په وخت د بیلابیلو بریدونو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې منلی دی او طالبانو هم د دوی پر مرکزونو د عملیاتو خبرونه خپاره کړي دي. که څه هم د داعش ډلې مشران په پرله پسې ډول ووژل شوي، خو امنیت شورا وایي دا له وخته وړاندې ده چې د دې کسانو په وژل کېدو سره د داعش د عملیاتي اړخ د کمزوري کېدو په اړه ډاډ ورکړل شي.
د داعش په اړه مو رپورټ واورېده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي پرې اندېښنه ښودلې، ویلي چې په افغانستان کې خطر لا پسې زیاتېږي. په دې اړه یو مرکه لرو، زموږ همکار محمد خاطر پردیس د چارو لکتونکي ښاغلي صلاح الدین سیدی سره مرکه کړې او دا پوښتنې ترې کړې ده چې داعش اوس وخت د افغانستان او په ټوله کې سیمې او نړۍ ته څومره جدي ګواښ دی.
مطمئنا دا خپل تاثیرات لري، اما د ویلو وړ ګڼم چې دغه خطرات وجود لري او مختلف هیوادونه یې د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو دپاره هم کاروي، اما په طبیعي شکل باندې هم دا ځواکونه او د هغه یو سلسله منطق د خبرې وجود لري چې په دې عرصه کې د مختلفو وسایلو نه کار اخیستل دلته منطقوي ساختارونه د امنیت سره کېناستل او جوړېدل او د هغه په نتیجه کې دې مسالې ته پام کول چې دا مسله جدي مسله ده. زه مطمئن یم چې دا هغه نقاط دي چې باید ورته توجه شي او لازمه پاملرنه ورته وکړی شي.
طالبان ادعا کوي چې داعش ریښې په افغانستان کې له منځه وړي دي، خو ملګري ملتونه بیا دا یو جدي ګواښ بولي. ستاسو اخیستنه له دغه وضعیت نه څه ده؟
داعش د چا په وچ لیکې نه دی لیکلی، داعش عقیده ده. طالبانو یو سلسله برنامې د داعش او د نورو افراطي ډلو د برنامو سره په ډېرو مواردو کې همغږي کوي. په دې کې شک نشته دی چې په 15 د اگست 2023 کال کې چې کله طالبان په قدرت رسیدل، پاکستانی استابلیشمنت وتوانید تمام هغه ځواکونه چې د جمهوریت په ړنګولو کې وکارول شي وکارول. اما په مطمئنه توګه ویلی شم چې دا حملات په دې چې هغه پخواني وظایف چې په افغانستان کې ونشته بیرته په پاکستان کې قوت ومومي، اما دا تشویش په یقیني ډول شته دی او تر ډېره حده پورې د نړۍ نه جزیه هم اخیستل کېږي په دې نامه باندې چې موږ لا تر اوسه پورې ته داسې حرکتونه شته دي، موږ ته باید پیسې راکړل شي، خصوصا د پاکستانی استخبارات و علاقات، دا تمام هر شیان دی چه پا انفرادی شکل، پا جزئی شکل، پا جزئیات باندی ورته تک پا کار ده.
سید صاحب، آیا تر اوسه طالبان د داعش په ځپلو کې بریالي و یا بریالي دي؟
تمام خبر یاستو چې دلته و هلته یو سلسله تصادمات د طالبانو او مثلا د حزب اسلامي او د داعش ترمنځ راغلی دی. مطمئنا یو سلسله همکاری چې د طالبانو لخوا د نړۍ سره وجود درلوده او یو سلسله عملي کارونه د داعش د برنامو سره مطمئنا د طالب برنامه داخلي برنامه ده، د داعش برنامه نړیواله برنامه ده، دی چې دواړه سره فعالیت کوي او سلسله تصادمونه وجود لري. اما دا سختارونه د طالب ټي ټي پي او نورو افراطي حلقاتو د طالبانو سره داسې خلط او مز دي، داسې نږدې دي چې د دې تفکیک کول په بعضې مواردو کې له سره ممکن نه دی. ډېر ځلې داسې موثق راپورونه هم شته دي چې د جمهوریت سرباز نیول شوی دی، زندانی شوی دی، وژل شوی دی، سبا په هرات کې ځوان شوی دی د داعش په نامه باندې. زه مسؤولانه خبره په دې موارد کې هغه څوک کولی شي چې د هرې مشخصې قضیې دوسیه پلاس کی او د مختلفو انگیزو او د مختلفو دلایل او د وقود دی د هر قضیه مسائل منتفک.
صلاح الدین سعیدی و د چارو کتونکو په دې اړه تحلیل شریک چې واقعا هم آیا افغانستان یا په سیمه او نړۍ کې داعش ګواښ جدي دی که څنګه؟
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواږی است. نن د بلوچستان په ګوادر کې پر چینایي کارکونکو برید او تر هغه وروسته د وسلوالو او پاکستاني امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته شوې. یوې امنیتي سرچینې د نوم د نښولو په شر د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویلي وسلوالو د چینایي انجینرانو پر کاروان برید کړی. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د برید ذمهواري منلې. دې ناقانونه ډلې په یو خبر پاڼه کې دا کړي چې څلور چینایي وګړي او نهه پاکستاني فوجیان یې وژلي دي. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل لري.
د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ISPR په بیان کې ویلي چې نن د بلوچ بلتول پانډي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسوالو په گوادر کې هغه مهال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجینران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لوري روان ول. فوجوایي د امنیتي ځواکونو چټک خبرګون سرتیري سمدستي د پیش ځای ته ورسېدل او هلته یې له وسلوالو سره نښته پیل شوه. په بیان کې راغلي دي چې امنیتي ځواکونو چینایي انجینران خوندي ځای ته انتقال کړل او په برید کې هغو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. فوجوایي د نښتې پر مهال درې سرتیري ژوبل سوي چې د سیمې روغتون ته یې وړي دي. په بیان کې داوه سوي چې نښته د دوو مشکوکو وسلوالو په وژنه پای ته رسېدلې ده. تر دې مخکې ISPR په یو بل بیان کې پر چینایي انجینرانو د برید ذکر نه و کړی او دا یې ویلي ول چې وسلوالو پر پوځي کاروان حمله وکړه چې پکې یې سپکه وسله او لاسي بمونه وکارول. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په گوادر کې د برید ذمواري منلی ده. هغه ناقانونه ډلې نن رسنیو ته پاستولي بیان کې دعوه کړې ده چې د بیلی مجید بریګیډ د چینایي انجینرانو پر قافله حمله وکړه. بیلی تر دې وروسته په دوم بیان کې دعوه کړې چې په برید او نشته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي دي. خو مشال ریډیو د دواړو غاړو د اداو په خپلواکه توګه تصدیق نسی کولای. بلوچ بلتون پالی وسلوالی ډلې وخت پر وخت په پاکستان کې پر چینایي کارکونکو وګړو او دا راز پر پاکستانی امنیتي او حکومتي چارواکو د بریدونو ذمہواري مني. چینایي کارکونکي د چین پاکستان اقتصادي لاري سی پیک د پروژې عملي کولو په ترڅ کې په پاکستان کې دي. پاکستان او چین د سی پیک موافقه په 2013 کال کې وکړه او عملی کار په 2015 کال کې پیل شو. لاغه وخت راځي بیجینګ په پاکستان کې د لسکونه عرب ډالرو پنګونه کړې ده. د هغو پروژو مرکز په بلوچستان کې دی او د بلوچ لیبریشن آرمی په ګډون یو شمیر بلوچ بلتون پالې ډلې دریز لري چې چین د پاکستان سهولتکار او د دوی د وسایلو اوڑون کئی دی نو ځکه وګړي په نشه کوي. خو د پاکستان حکومت دغه ډلې ترګری بولی او وایي چې د نورو هیوادونو په لمسون په دې هیواد کې ناامني جوړوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د تیر جمهوری نظام د ملکی او هوایی چلند ادارې د پخوانی رئیس محمود شاه حبیبی کورنۍ چې له تیر یو کال رئیس د طالبانو په بند کې ده، په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشی کړي. دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زندانی کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي. د محمود شاه حبیبی یو خپلوان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و ظاهرا طالبانو حبیبی په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمان الزواهری په وژلو کې د لاس لرلو په تور نیولی دی. د طالبانو چارواکو ازادی رادیو ته سن دی ویلی
په دې اړه باندې نرگس مومند حسنزه ورستی جزئیات راټول کړي او سره سره معلومات شریکوي.
د افغان ول اصله امریکایي او د تیر جمهوریت نظام د ملکی او هوایی چلان ادارې د پخوانی رئیس محمود شاه حبیبی پلار په ویلي کې د طالبانو د حکومت له مشر غوښتي چې زوی خوشی کړي. په دغه لیک کې د محمود شاه حبیبی د پلار له قوله راغلی چې زوی د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په یوه خصوصي امریکایي شرکت کې چې د فضایي رادارانو د کنټرول مسؤلیت یې درلوده کار کاوه. په دې لیک راغلی چې محمود شاه حبیبی یو کال وړاندې د 2022 کال د اګست په 10مه د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل کور له مخې د طالبانو لخوا ونیول شو. په لیک دا هم راغلی چې طالبانو د محمود شاه له نیولو وروسته د هغه کور ته ورننوتي او د هغه الکترونیکي وسایل هم ضبط کړي دي. د محمود شاه حبیبی پلار په دې لیک دا هم لیکلی چې دای په دې موده کې نه دی توانېدلې چې خپل زوی وویني. نوموړي د طالبانو مشر ته په خطاب کې ویلي د طالبانو حکومتي ځواکونه باید د نیولو یا د تلاشۍ په جریان کې ځانونه معنی فکري چې له کومې مرجې دي، او دای هم زیاته کړه چې باید د زندانیانو شرعي حقوق مراعات شي. د محمود شاه یو خپلوان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ظاهرا طالبانو نوموړی په کابل کې د القاعدې شبکې د پخواني مشر ایمان الزواهری په وژلو کې د لاس درلودو په تور نیولای دی. خو د محمود شاه حبیبی ورور تیمور شاه حبیبی ازادي راډیو ته ویل طالبانو لا د محمود شاه د نیولو کې دوه د تور په اړه څه نه دی ویلي.
محمود شاه حبیبی مطلقا بی ګناه ده. بیا هم پر د باندې کم ثبوت موجود وي، پر د باندې کم دلیل موجود وي، د افغانستان و حاکمو ته دی وسپاره تر څو موږ په آزاد توګه اطمینان در د امنیت په ډاډ سره د ده د حق دفاع وکولای شو. که ګناهګار وو دی به سزا ووي، که ګناهګار نه وو په عزت باندې به کم اتهام پر وارد سعودي کنده و د ټولي کورنۍ ته رسیدلې ده. دا هم پاکسي
دا یوازې د محمود شاه حبیبی کورنۍ نه ده چې د نوموړي د وضعیت تور او په اړه معلومات نه دي ورکړ شوي، بلکې ډیری نور کسان هم چې د طالبانو په بند کې دي د دوی کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکول کیږي او نه هم په نیول شوي کسانو د لګیدلي تورونو په اړه کوم وضاحت ورکول شوی. حقوقی چارو کارپو عبدالواحد سادات ازادي رادیو ته ویل د افغانستان او نړیوالو قوانینو پر بنسټ اکله چې څوک بند کیږي ځانته حقوق لري چې باید عملی شي.
در قوانین افغانستان به صورت مشخص
تمام قوانینو کې د ټولو تورونو د لګولو څرنګوالي موارد د نیولو څرنګوالي د چیرنې او د محکمه کولو ټول پړاوونه مشخص دي. هغه کس چې نیول کیږي ځانته حقونه لري. په هغه څه چې تورن دی باید ابلاغ شي او مدافع وکیل ته لاسرسی ولري.
نوموړي زیاته کړه دا چې د تیر نظام قانونونه د طالبانو حکومت کې نه پلي کیږي نو په ډیرو مواردو کې د دوی کړنې خپل سری دي. د طالبانو د حکومت دیوان مرستیال بلال کریمی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دی چې د تیر میلادي میاشت په وروستیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازه ټام ویسټ په مشرۍ یو امریکایي پلاوی په دوحه کې د طالبانو له یوه پلاوي سره وکتل او د امریکایي اتباعو د ژر تر ژره او له شرط پرته د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. وکړه. لغه ورسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان میټو میلر وویل چې امریکا د طالبانو له بنده د خپل اتباعو د خوشی کولو لپاره خپل فشارونو ته دوام ورکوي، خو شمیر او هویت په اړه معلومات نه ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. په تیرو دوو کلو کې د نجونو پر تعلیم او تحصیل بندیز او د هیواد په تعلیمي نظام کې د بدلون اتسي جدي بحثونه پارولي. طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکي او همدارنګه محصلان له تعلیمه منع کړي دي. خو په عین حال کې د ټول افغانستان په کچه د دینی مدرسو د پراخو شبکو د رامنځته کولو د پلان خبره کړې ده. په دې تفصیلي راپور کې په هیواد کې د دینی مدرسو د جوړولو لپاره د طالبانو هڅو د هغو اغیزو او د هیواد اوسنیو اړتیاو ته په پام سره د کارپوهانو نظریاتو ته کتنه شوې ده.
مدارس جهادی در مجموع به سطح افغانستان در 24 ولایت کې هستند.
مولوی متی الله جواد د پنچیر ولایت د پوهنې د ریاست له چارواکو څخه دی چې له ازادۍ رادیو سره خبرو کې پروان کال کې په اونابه ولسوالۍ کې د یوې جهادي مدرسې د جوړېدو خبر ورکوي.
په تعداد 1000 شاګرد میپذیره. ببینیم کې چقدر شاګرد
دا دینی مدرسې په ټوله کې د افغانستان په کچه جوړیږي چې هر یو کې به زر تنه شاګردان نیول کیږي. ګورو چې څومره زده کوونکي جذبولای سو، څومره چې د زده کوونکو شمیر لوړیږي په همغه اندازه به استادان هم استخدام کړو.
د طالبانو په حکومت کې د پوهنې سرپرست وزیر مولوی حبیب الله آغا سکل په نورستان ولایت کې د خبرو پر مهال په هر ولسوالۍ کې د لسو مدرسو د جوړېدو سپارښتنه وکړه.
د الله یو لوی نعمت چې صدا جهادي مدرسه دلته اسلامي امارت درته جوړېږي. د کوچنیانو د مدرسو دپاره موږ کودونه درته وو څو د مدرسې تاسو جوړوئ په ولسوالۍ کې لس مدرسې جوړې کړي په هر ولسوالۍ کې.
د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د جهادي مدرسو عمومي رئیس شیخ عبدالواحد طارق ویلي دي چې سکل د هیواد په 15 ولایتونو کې جهادي مدرسې فعالې شوي او طالبان ورته جذب شوي دي. دینی مدرسې د طالبانو په ایدیالوژۍ کې ځانګړی ځای لري. طالب یعنی د مدرسې زده کوونکی، او د طالبانو ډیری غړو او مشرانو د افغانستان او پاکستان په دینی مدرسو کې زده کړې کړي دي. د طالبانو منتقدان وای طالب چارواکي غواړي له افغانستانه د مدرنو او عصري زده کړو چې بنسټ یې څه باندې پیړۍ مخکې ایښودل شوی او د پرزیدل جمهوري نظام پر مهال واده وکړه ټولې جرړې وباسي. د مثال په توګه دوی په تیرو دوو کلونو کې چې پر افغانستان واکمن شوي یو شمیر ښوونځي په دینی مدرسو اړولي. د 940 دارالمعلمینونو او د هغو د اړوندو 198 مرکزونو دروازې بندې کړي او په کندهار کې د زده کړو نږدې 1400 ټولګي رخصت کړي چې په نتیجه کې شاوخوا 50,000 زده کوونکي تر ډیره له عصري زده کړو بې برخې شول. طالبان وایي چې په جهادي مدرسو کې پوځي روزنې نه ورکول کیږي بلکې اسلامي مضامین تدریسیږي. خو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې په 1980 لسیزه کې او له هغه وروسته د طالبانو په ګډون د ډیری افراطي ډلو غړي د پاکستان او افغانستان له دینی مدرسو څخه راوتي دي. د طالبانو منتقد او د چارو شنونکی په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات احمد سعیدی په دې باور دی چې د ښوونځیو پر ځای د دینی مدرسو جوړول د طالبانو د عمومي پالیسۍ یو برخه ده.
هر څومره مزامین دینی زیات شي، فقه اسلامي زیات شي، شریعت زیات شي، سانسی مزامین جغرافیایی تاریخی مسائل کم کیږي. هر څومره چې مسائل اصلی یعنی ټکنالوژي اصلی کم شي په هغو اندازه توریزم تقویه کیږي، رشد ورکول کیږي. اصلا آهسته آهسته داسې سیاست په افغانستان کې انتخاب شوی چې د مکاتبو په ځای کې مدارس بشي، د پوهنتونونو په ځای دارالحفاظ جوړ شي. دا یو عمده یو ستراتیژي سیاست ده.
محمد محق د اسلامي مطالعاتو څېړونکی په دې باور دی چې ټولنه د دومره ډیرو دینی عالمانو د جذب ظرفیت نه لري. ښاغلی محق په هیواد کې د دینی مدرسو د زیاتېدو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل
افزایش بیش از حد مدارس دینی در یک جامعه سبب بود.
په ټولنه کې د دینی مدرسو به حد زیاتې دل د بحران باعث کیږي. موږ یوازې دینی مدرسو ته اړتیا نه لرو، که هرې بلې څانګې ته تر اړتیا ډیره پاملرنه او پانګونه پرې وشي نو د هغې رشتې فارغان زیات شي، داسې چې د کار په مارکیټ کې د هغو د جذب لپاره ظرفیت نه وي او چاپیریال هم اړتیا ورته ونه لري. دا په خپله په بحران کې راځي.
طالبانو لشپګم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځیو ته لتلو منې کړي او همداراز په پوهنتونونو کې د نجونو تحصیل بند کړی دی. د طالبانو ځینو شخصیتونو لکه د بهرنیو چارو وزارت معین شیر محمد عباس ستانکزی بیا بیا د نجونو د تعلیم پر اړتیا ټینګار کړی، خو داسې ښکاري چې د هڅو ځای نه دی نیولی. پر عصري زده کړو د طالبانو بندیزونه د دې باعث شول چې د بېلابېلو سیمو یو شمېر نجونې دیني مدرسو ته مراجعه وکړي. له دې ډلې د هیواد له مرکزي سیمو څخه یوې ځوان نجلۍ چې د طالبانو له ویرې نه غواړي خپل نوم افشا کړي ازادۍ راډیو ته وویل:
ما و یکم شری دیگه ما شامل درس مدرسه شدیم.
زه او خور می پیوی مدرسه کی شامل شویو. حال تا باید څلور کال درس وایو او وروسته لدی چې د مولیانو په توګه فارغ شو نو د استادانو په توګه مو حالت جذبوي. خدا د دې دلیل نشي کېدلی چې باید په جبري ډول دینی مدرسې ته لاړ شو او د عصري زمانې له ټکنالوژي څخه لرې پاتې شو.
طالبانو د 1999 او 2000 لومړی کال ترمنځ په خپل لومړی ځل واکمنۍ کې هم د نجونو پر زده کړو او تحصیلاتو بندیز لګولی و. د اسلامي چارو شنونکی صلاح الدین سعیدی وایي نننۍ زمانه د ښځو او نارینه وو بې توپیره زده کړو ته اړتیا لري.
د اسلام نه دفاع په علم او پوهه کېږي، په مدرنو علومو کېږي، په ساينس کېږي، په کمپیوټر کېږي. د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم په غزواتو کې خزه اشتراک کړی دی، د نرس او پرستاری وظایف اجرا کړی دی. د علم او پوهې زده کړه په مسلمانانو باندې بدون د تفکیک وجیبه ده، فرض عین ده.
ولې طالبانو په تیرو دو کلونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې کړي دي، خو د دینی مدرسو شمېر زیات کړی؟ د پوښتنې ته د ځواب موندلو لپاره مو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت چارواکي بیا بیا وپوښتل، خو هغوی د دې راپور د جوړېدو تر وخته خبرو ته حاضر نه شول.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې دننه او بهر ځوانانو ته د کاري فرصتو د نشتون خبره کیږي، یو افغان ځوان او ملګرو یې په بلجیم کې د یو رستوران په جوړولو سره 13 کسه نورو افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړې. سنگر ساپای وایي د دوی رستوران اوس ډیر ښه نوم پیدا کړی او له بلجیم سربیره نورو اروپایي وادو هم خلک د افغاني خوړو لپاره دوی ته ورځي. زموږ همکار سنا کاکړ د ښاغلي ساپي سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې چمتو کړی.
بلجیم کې نن سبا ډیر مشکل د کار پیدا کول. هوټل کې اوس دغه د 13 کسات او ټول افغانان تم زمينه مسای کړی دا، یعنی ټول افغانان دي چې ما سره کار.
په بلجیم کې د افغان دربار رستوران خوان سنگر سپای دی. سنگر سپای په 1901 میلادي کال کې په لغمان ولایت کې زیږیدل او د 2000 کلونو رئیس په بلجیم کې ژوند کوي. نو مبړی وایي د رستوران د تیر کال خپل ملګرو سره په ګډه جوړ کړ چې اوس نږدې شل کسه نور افغان ځوانان هم ورسره په کار بوخت دي.
موږ هر شي دپاره یو ځانګړی سیستم لرو. اوس مثال د چپلی کباب دپاره موږ یو شخص مکمل د چپلی کباب دپاره د ښه صحیح پروفیشنل کولی شي چپلی کباب پوخت. کړی دپاره دا هم موږ یو کړی پز لرو. موږ په عموما کې څلور پنځه اشپزان لرو چې هر یو خپل ځان ته خپل سپیشالیستي، یعنی موږ خپل شي کې ډیر واري. هوټل کې اوس دغه د 13 کسات او ټول افغانان تم زمينه مسای.
بهرنیو هیوادونو کې ډیری افغان ځوانان له نور سره په مزدوري کار کوي. د چ سنگر ساپی د څنګه د رستوران جوړو لو فکر پیدا شو نو ما وړای وای
دلته چون د افغانانو رستوران کم ول په دغه سطح باندې نو چې ټول افغانان وش کوله وزروي وشي. موږ ته د ایډیا راغله اوس الحمدلله ډیر خلکو خوخیږي او د ډیر خلکو زړه خواړه دلته میراویږي.
سپای وای اوس لپلجیم سربیره له نورو اروپایي هیوادونو هم خلک د افغاني خوړو لپاره د دوی رستوران ته ورسي. څنګه سپای افغان ځوانان هڅوي چې شخصي کاروبار وکړي څنګه د خبره په خپل کاروبار کې وده کولای شي.
زمنګ افغانان متاسفانه لګزره زړه نه خکې خپل کاروبار ته چون اروپایي د قانون سره مشکل دی. ولې په هر صورت کې سړی خپل کاروبار ولري نسبتا چې چیرته کار کوي ډیر ښه.
نو موږ وړي په دې برخه کې د ډیرو نورو افغان ځوانانو لاسم نیولای او ورسره مرسته کړې ده چې د خپل کاروبار خوندان شي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دو ډیر خو مخکې له هغې هم افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو او بیکاري له امله اړ شوي چې په ډیرو ستونزو لارو ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي چې په دې ترڅ کې دوی له مرګونو پیښو سره هم مخ شوي دي. د تیر مریض کال دود په میاشت کې د ایټالیا په اوبو کې په ناقانونه کډوالو بارکښتۍ د ډوبېدو له امله یو نوي افغانانو په اوبو لاهو هم نه شول. مخکې له دې بیا د همدې کال په دلوې میاشت کې د بلغاری په پلازمینه سوفیا کې په یو لارې ډول موټر کې د 13 افغانانو جسدونه وموندل شول چې د دغه هیواد لرې په ناقانونه توګه نورو اروپایي هیوادونو ته د سفر نیت درلود.
ورزو لانډو خبرونه ده.
د پاکستان پوز وایي د بلوچستان په بندري خار ګوادر کې د چینایي انجنیرانو پر کاروان په یو برید او تر هغه وروسته په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي او درې سرتیري ژوبل دي. د پوز د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر په بیان کې ویلي د اګست پر 14 یعنی نن د بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د مجید بریګیډ وسلوالو په ګوادر کې هغه مال پر کاروان برید وکړ چې چینایي انجنیران له هوایي ډګره د بندر ودانۍ پر لور روان وو. پوز وایي د نښتې پر مال درې سرتیري ژوبل شوي چې د سیمې روغتونو ته انتقال کړي دي. بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای په ګوادر کې د برید ذمہواری منلې ده. بی ایل ای تر دې وروسته په دویم بیان کې دا وکړي چې په برید او نخته کې څلور چینایي وګړي او نه پوځیان وژل شوي. د تیر جمهوریت نظام د ملکي او هوایي چلند ادارې د پخواني رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ چې له تیر یو کال رئیس د طالبانو په بند کې ده په یو لیک کې د طالبانو له مشر غوښتي چې نوموړی خوشی کړي. دغه لیک چې د نوموړي د پلار لخوا لیکل شوی پکې راغلی د طالبانو د مشرتابه د دستور خلاف د نیولو او زندانی کېدو پر مهال د خلکو شرعي حقوق نه مراعات کیږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دریم مقام ګټلی. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د لوی وچو جام په سیالیو کې د میانمار هیواد ته 5-1 ماته ورکړه او د برونز میډال یې وګاټه. د دوی سیالي نن د تایلند په بنکاک ښار کې وشوه او د اوکراین د خرسون سیمې پوځي ادارې نن د ټلګرام په پیغام کې اعلان وکړ چې د روسیې پر راکټي حمله کې د یو نوزیګ او بل 12 کلن ماشوم په ګډون او ملکیان وژل شوي دي. په دغو پیښو کې شپږ کسان ټپیان شوي هم دي.
زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دي. سیګار وای په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منکولو سره سره بیا هم د نشې موادو سوداګري دوام لري.
کټاریا کنه یی کوډونه وشان ګران چې غنم خو مست خپل پیچېل نه جوړي ته ټکټرو د کوډ روپی مست ته غنم نه سره جوړوالي.
په بل لاپور کې به واوري چې د یوې نوې چیړنې پایلې ښیي د چرسو نشه د معتاد مور په گیډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي.
وی تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس لا بلې نشې سره ګډوي د هغوی په ګیډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسیدو جریان بندیږي.
دا چې معتادین ولې دروغ وایي په دې اړه له ارواپو میوند هوشمند سره مرکه لرو.
د نشې توکو استعمال د مرګلو لخوا پوچال درواغ او غلط باورونه باندې پیل کیږي. دلته ته چې د ناروغ لپاره د درواغ او بنسټ کې خدل کیږي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډراما لرو.
دا څه خبره ده؟ ولې دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولې غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب وای مون نور کار نه کوو.
ولې
نه پوهیږم ارباب صاحب.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکو اداره یا سیګار وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشه یي موادو سوداګري دوام لري. د سیګار په تازه راپور کې راغلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت د اندازې په اړه راپور او عمومي معلومات نشته. خو د دوو ولایتونو تخمینی راپورونه ښیي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی. د سیګار چیړنې ښیي چې د کوکنارو د کښت منع کولو سره په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو تولید او د سیمې هیوادونو ته د دې نشه یي موادو قاچاق ډېر شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړې څارونکې ادارې یا سیګار په خپل شپږ شپېتم راپور کې چې تازه د دې هیواد کانګرس ته وړاندې شوی راغلی که څه هم په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو سیاسي او نظامی حضور پای ته رسیدلی. واشنگتن په تیرو دوه کالو کې د نشې موادو سره د مبارزې او محتاجونو د درملنې په برخو کې مالي مرستې کړې دي. که څه هم سږکال د کوکنارو د کښت او نشې موادو د تولید او وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو راپور تر دې مهاله نه دی خپور سوی، خو سیګار یوازې د افغانستان په یوه ولایت کې د یو برتانوي بنسټ د تخمیني سروې له مخې لیکلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی. سیګار د امریکا کانګرس ته لیکلي چې اوس هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول په سولې کې سل نه دي یقیني سوي، ځکه چې د ډېری بزګرانو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره تړلی او د طالبانو د حکومت ځینې محلي چارواکي د تریاکو له حشر او کاروبار څخه ډېرې پیسې په لاس راوړي. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی په تېر یوه کال کې د کوکنارو د کښت اړولو تر څنګ د نشې موادو د جوړولو کارخانې هم ویجاړې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانې وایي چې په دې نیول سوو نشې موادو کې شپږ لکه نشې ګولۍ هم شاملې دي.
د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې پولیس په تېر یو کال کې په هېواد کې د نشې توکو د کشف او د قاچاق وړونکو د نیولو په موخه 15209 عملیات کړي دي. د دغه عملیاتو په پایله کې 2202 اتیا تنه ډول ډول نشې توکو او 593 قرص د کان نشې تابلیت کشف او ضبط کړي. په دغو عملیاتو کې 640 فابریکو په ګډون د نشې توکو د تولید او پروسس کارخونې، د الکولي مشروباتو کارخونې او د نشې تابلیټونو د تولید فابریکې کشف او له منځه وړل شوي دي.
که څه هم د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د کیمیاوي نشې موادو په لړ کې یوازې د نشې ګولۍ نوم یاد کړی دی، خو سیګار په خپل راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د پخوا په پرتله د شیشې تولید او له افغانستان څخه د سیمې هیوادونو ته د دې شیشې قاچاق څو برابره ډېر سوی دی. سیګار په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامی حضور پای ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د نشې موادو وضعیت له نږدې څخه نسي څارلی. خپل ډېری راپورونه د نورو بنسټونو او تحقیقاتي مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ چمتو کوي. سیګار لیکلي چې په افغانستان کې د بزګرو اقتصادي وضعیت هم د اندېښنې وړ دی. د سیګار د وروستي راپور پر بنسټ د کوکنارو تر کښت منع کولو څه د پاسه یو کال وروسته بیا هم بزګرو ته بدیل کښت نه دی ورکول سوی چې دې وضعیت په افغانستان کې بېوزلي ډېره کړې ده. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو اوسېدونکی نقیب الله وایي چې پخوا یې تریاک کرل، خو له کومې ورځې راهیسې چې د کوکنارو کښت منع سوی د بدیل کښت په نوم یې مرسته نه ده ترلاسه کړې. دی زیاتوي چې په راتلونکي ژمي کې به له ډېرې بېوزلۍ سره مخ شي.
که تاریاک نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل پیچۍ لا نه جوړېږي، د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی. اوس مثال دا قدر کې غنم چې هغه مصره بالا نه سي جوړولی، نو موږ په کور کې مثال چې ډېری داسې کورنۍ شته چې درې څلور منه تاریاک پرې واړول، هغه به یو شی ور جوړوي، یو ولور به پر باندې وو، نو غنم خو هغه نه سي کېدلی. بیا کې ومې وکړې د خوراکه به وکړي، یو ببره او پلمیټو یو بل شان خو دی نه سي برابر.
په افغانستان کې د تاریاکو د قاچاقو د دوام او تاریاکو د زیرمه کولو په اړه د ځینو اروپایي هیوادونو له اندېښنو سره سیګار هم دا مني چې د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د تاریاکو زیرمه کولو د نشې موادو له نړیوال تجارت سره مرسته کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې سیګار وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو سره سره بیا هم د نشې موادو سوداګري دوام لري.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې یو تازه څېړنه ښیي چې د چرسو نشه د معتادې مور په ګېډه کې د هغې د ماشوم د ودې مخه نیسي او جسمي شکل یې هم غیر منظم کوي. دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالاتونو د مشیګان پوهنتون کړي ښیي د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د معتادې مور په نس کې ماشوم کافي وزن ونه لري او د بدن ټول غړي په تیره بیا د سر جمجمې ته ډیر زیان رسیږي. ډاکټران وایي چې د چرسو نشه د نورو زیانونو تر څنګ د مور ذهني او رواني نارامي د هغې په ګېډه کې پر ماشوم هم ناوړه اغېزې کوي او نیمګړی پیدا کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د امریکا متحده ایالتونو د مشیکن پوهنتون طبي پوهنځي ترسره کړې، د 109 داسې میندو معاینه چې د چرسو نشه یې کوله، د 101 هغو امیدوارو میندو سره پرتله شوي چې هیڅ ډول دودي نشه یې نه کوله. د دې څېړنې پایله ښیي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د مور په ګېډه کې د هغې پر ماشوم د چرسو نشه ډېرې ناوړه اغېزې لري. ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې د چرسو نشه د دې سبب کیږي چې د مور په ګېډه کې ماشوم کافي وزن ونه لري او وده ونه کړي. د امیدوارۍ لومړۍ درې میاشتې هغه دوره ده چې ماشوم د مور په ګېډه کې وده کوي. د مشیګان پوهنتون ډاکټران وایي چې د کم وزنه ماشوم پیدا کېدل د هغه د نیمګړتیاو له نښو څخه ده، ځکه په دې موده کې کم وزن د دې سبب کیږي چې ماشوم معلول شي او یا یې حافظه کمزوري وي. د دې څېړنې په راپور کې راغلي چې د چرسو د نشې تر ټولو خطرناک شکل سګرټای دی. د چرسو د استعمال هغه شکل دی چې په افغانستان کې ډېر رواج لري او چرس له تنباکو سره یو ځای استعمالېږي. د معتادینو د درملنې متخصص نومان رشیدي وایي چې د امیدوارۍ په بهیر کې د چرسو نشه د مور په ګېډه کې د ماشوم مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندوي.
تعداد جوانانی که استفاده میکنن خصوصا
هغه ځوانان په تیره بیا میرمنې چې چرس له بلې نشې سره ګډوي، د هغوی په ګېډه کې ماشوم ناوړه جسم لري. په تیره بیا مغزو ته د اکسیجن او وینې د رسېدو جریان بندیږي. دغه ډول د ولادي جسمي نیمګړتیا او حافظې د کمزورۍ سبب کیږي.
باوجود آورده میتنه
په دې څېړنه کې ډاکټرانو د امیدوارۍ په لومړیو دریو میاشتو کې ځینې میندې له چرسو څخه منع کړي دي، خو بیا یې هم نویو زیږیدلو ماشومانو د مغې ستونزې درلودې. په تېره بیا د سر جمجمې ته یې ډېر زیان رسېدلی و. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې سلبسریز روغتون مرستیاله ډاکټر فریما نکهت وایي هغه معتادې میرمنې چې دوی ته د درملنې لپاره ورځي ډېری جدي ستونزې لري او نوي زیږیدلې ماشومان یې هم ډېر نارام او جنجالي وي.
وقتی که طفل در بطن مادر می باشد،
کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې وي، د مور خواړه خوري. په دې صورت کې ښکاره خبره ده چې مور څه خوري. د دې له لارې ماشوم ته هم رسېږي. کله چې مور د امیدوارۍ پر مهال لوړ فشار، خفګان او ذهني ستونزې ولري، په ګېډه کې ماشوم هم همدا مشکلات لري. موږ داسې ناروغان هم درلودلي چې کله یې ماشومان زیږېدلي ډېر نارامه وي او موږ یې په دوا درملنه کړې ده.
پروسه کال د امریکا متحده ایالتونو په نیویارک کې هم پر امیدوارو میندو د چرسو د اغېز په اړه یوه څېړنه شوې وه. دې څېړنې ښودلې وه چې د امیدوارۍ پر مهال د مور لخوا د چرسو نشه د هغې په ګېډه کې ماشوم ته د رواني فشار او خفګان ناروغي پیدا کوي او اندا چې په اوتیزم یې اخته کوي. دې څېړنې وښودله چې د مور لخوا د چرسو د نشې ناوړه اغېزې پر ماشوم باندې تر زیږېدلو وروسته له دریو څخه بیا تر شپږو کالو پورې هم پاتې کیږي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو که زه څه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خون دې دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک دریا کوشنیانی دا دریا سر دی نروزنی لامال یختی نیوه و لامرسو.
دا ازادی راژیو دا زهر و کاروان زنگری اونی زخ پراونه دا نشهی توکو دا کشت، نشهی موادو جوڑولو، قاچاقو او استعمال دا زیانونو پاره تاسی تا معلومات درکوی.
درنو آوریدن کو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې معتادین تر روغو خلکو ډېر درواغ وایي او په دې ډول هڅه کوي چې خپل احتیاط او په دې برخه کې ورته راپیدا سوې ستونزې له خپلې کورنۍ او خپلوانو څخه پټې کړي. دا چې درواغ په احتیاط پورې تړلې او که رواني ستونزه ده، معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟ د معتادینو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغېزې کوي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین ولې تر روغو خلکو ډیر درواغ وایي.
کوم کس چې نشه یي مواد استعمالوي، نشه یي مواد د نوموړي کس په مرکزي اعصاب باندې منفي اغیزه کوي. پرته له روغتیا او رواني ستونزو نه درواغ ویلو ستونزو سره هم مخامخ کیږي. د نشه یي مواد استعمالوونکي د دې ناوړه کار پټولو لپاره د نشه یي توکو د خطرونو په وړاندې ځان پیاوړی ګڼل، هم د ځان د خیانت لپاره ناروغ یا په مخدره توکو روږدي کس درواغ وایي. درواغ ویل بېلابېل مرحلې لري. کله کله نوموړی ستونزه په عادت باندې بدلی شي. ارواپوهان د درواغو زیاتوالي ته د دروغ ویلو اختلال یا ستونزه باندې پیژني. ډار، د ګناه احساس، فشار او د نشه یي توکو استعمال کولی شي چې د دروغ ویلو ناروغي ستونزه راولاړې کړي.
که درواغ تر احتیاط پورې تړلې موضوع وي، نو بیا د احتیاط په کومه مرحله کې معتادین درواغ ویلو ته اړ کیږي؟
د نشه یي توکو استعمال د مرګلو لخوا په چال، درواغ او غلط باورونو باندې پیل کیږي. دلته ده چې د ناروغ لپاره د درواغو بنسټ کېښودل کیږي. کله چې یو کس مخدره توکي استعمالوي، خپل کار ته ټاکلی وخت کې رسیدګي نشي کولی او کله چې پوښتنه ترې وشي نو سملاسي په درواغو ویلو باندې ځان ساتنه کوي. دلته کیدای شي چې مریض د وخت تېرېدو سره درواغ ویلو باندې عادت شي او د درواغ ویلو اختلال سره لاس او ګریوان شي.
معتادین معمولا څه ډول درواغ وایي؟
وایي زه په ناحقه روغتون ته راوستلی یم، زه معتاد نه یم، یعنی انکار کوي. یا وایي کور کې ما سره ناوړه چلند کیږي نو ځکه روغ دي شوی یم، او که عمر زیات وي زه بې له موادو څخه ژوند نشم کولی، پر ما زحمت مه باسئ، زما ژوند ختم ده. او یا داسې تور لګي، ورونه مې زما جایداد خرڅوي نو ځکه یې زه راوستلی یم او په ما باندې دروغ دي کس تور پورې کړی ده. او یا وایي هیچا پورې اړه نه لري، زه په خپله پیسو باندې مواد رانیسم او ما باندې خاص بد تاثیر نه لري او نورو ته سرخوږی نه یم.
د نشیانو درواغ ویل خپله پر دوی او د دوی پر کورنیو څه ډول ناوړه اغیزې کوي؟
کله چې دروغ د کس درواغ رسوا شي، کورنۍ، ملګری او ټولنه ته بې اعتماده کیږي. کورنۍ، ملګری او ټولنه دروغ د کس په رښتیا خبرو باندې هم باور نه کوي. دغه مخل روغ د کس نه ملګری واټن نیسي او روغ د کس یوازې کیږي. د نشه یي ستونزو تر څنګ یوازېتوب ناوړه کس ځانته کوي. که کوم کسب و کار ولري، د نشه یي درواغو او بې اعتمادۍ له امله یې له لاسه ورکوي. د نورو ستونزو تر څنګ اقتصادي مشکلات هم روغ د کس ته سرخوږی جوړوي. د نشه یي کس درواغ په کورنۍ باندې هم ناوړه اغیزه کوي. په سر کې کوم درواغ چې روغ د کس خپل کورنۍ ته ویلي، کورنۍ هم د نورو دوستانو په مقابل کې د نوموړي نه دفاع کوي. وروسته معلومیږي چې په ناحقه یې د خپل روغ د کس دفاع کړی. په همدې سره د کورنۍ عزت، وقار او اعتماد د نورو دوستانو په مقابل کې له منځه وړي. او کله چې درواغ وایي، معلومه ده چې ځان ګناهګار حسابوي. له یو خوا مخدره مواد ستونزه او له بلې خوا ډار او فشار له امله د روغ د کس په مرکزي اعصاب سیستم باندې بوج زیاتیږي او رواني ستونزه چې دروغ ویل اختلال ده په ژوند کې ورسره ملګری کیږي. نو ویلو شو چې د روغ د کس دروغ ویل ورځ په ورځ زیاتیږي او په هر کار او هر خبره کې پرته د نشونه هم دروغ لیدل کیږي.
آیا معتادین د احتیاط تر علاج وروسته دروغ پریږدي او که په یو عادت بدلیږي چې د ژوند تر پایه نشي پریښودلی؟
کوم روغ د کسان چې تر معالجي پروسې لاندې نیول کیږي او کله چې د بیا رغونې جلساتو کې ګډون کوي، د صحي کارکوونکو لخوا ټول هغه ناخوالې چې د مخدره توکو د استعمال په وخت کې نوموړي کس ته راولړې شوي، لکه بې اعتمادي، درواغ ویل، د نورو نه جلا وخت تېرول او داسې نورو ستونزو ته یې لازمه مشوره او حل لاره ښیي. روغ د کس د مواد استعمال له امله درواغ ویل کله چې د صحت خاوند شي، ورو ورو درواغ ویل هم ورنه لرې کیږي. که چیرې درواغ ویل مزمن حالت ته رسیدلی وي، نو د کامل روغتیا لپاره ارواپوهانو سره باید مشوره وشي تر څو په بشپړه توګه ښه شي.
د یو معتاد کورنۍ او خپلوان له رغول شوي معتاد سره څه مرسته کولی شي تر څو هغه درواغ خوشي او بیرته هغه پخواني حالت ته راوګرځي؟
کورنۍ او دوستان د روغ د کس په ځان باور لرل اوچت کړي او په ټولو کارونو کې ورسره مشوره وشي او یوازې پرې نه ښودل شي چې ستونزه سره مخامخ شي. تل حقیقت د ورته بیان او روښانه کړي. کله چې خپل مریض دوی په خلاف کار ویني، د دې په ځای چې ورته وویل شي چې پرون چیرته وې او تحقیق ونه وشي، مستقیم د ناوړه کار ناوړه پایله ورته وویل شي تر څو ناروغ یا روغ د کس درواغ ویلو ته اړ نه شي او د ځان سپیناوی لپاره درواغ ونه وایي. د مریض د شرمولو لپاره روغ د کس د رښتیا او درواغو آزموینه کې راګیر نشي. خپل وچت تمې د روغ کس نه کمې کړي تر څو مریض درواغ ویلو ته اړ نشي. ژور او پیاوړي اړیکې خپل ناروغ سره وساتي تر څو مریض درواغو ته مخه ونه کړي. لکه سرانوال د پښتنې پر ځای خپل روغ د کس سره خبرې اترې وکړي، د فشار او سزا پر ځای پاملرنه یې وکړي تر څو مریض بې ځایه مقامات او دروغ ویلو په ذریعه ځان په حقه ونه ګڼي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، په خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر و، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
د نشه‌یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې یو شمیر ځوانان د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته د خواري او مزدوري لپاره تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه ډېره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه‌یي موادو معتاد کړل، دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، اما مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسون ور حلالوی، کبابون ور دول دول خواله ور تراوڑی، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسی پوده ناقو لگو.
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه نه شوم. ولا
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده، کله چې زما نقشه کامیابه شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دې نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې. رضا، و رضا
بازار باسه.
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر دفتر مخی ته راټول شوی، ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای مونږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب.
ورغه که چې یو نماینده مو راواسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. داده کارګرانو، ارباب صاحب وای چې یو نماینده مو راواسوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زمونږ نماینده ده. بلال اکا ورشه.
بلال رضا، رضا راشه دلته کینه. خاچه خبره ده؟ نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب، مجبور دي، ټول بېوزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچی لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې دا ورځې ولاړ شي دا مردار مخونه مو ورک کړي اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده، هېڅ چېرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته امر باب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دی؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم سلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مونږ توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه لاړم
ارباب صاحب. ورځئ
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کېږي، دوی څنګه بېرته راغلل؟ او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه و درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته مېلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وځي او ډېر کار کولی شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشه یان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپله ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
Good.